د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه وایي چې د فراه ښار ځینې برخې طالبانو نیولي.
فراه ښار په مکمل ډول تر اوسه سکوت نه دی کړی، خو ځینې ساحات همدا اوس د طالبانو په لاس کې دي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لارښوونو سره د نړیوالې ټولنې د استازو غونډه پیل شوه.
تمامه دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د جګړې د زرګونه ټپیانو علاج یې کړی. په میدان وردګو کې د ملکی وګړو تلفات او پنټاګون وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو ځالې په افغانستان کې د ناامنۍ اصلي علت دی. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د راپورونو له مخې په فراه ښار کې د ملي امنیت له ودانۍ پرته نورې ټولې ودانۍ طالبانو نیولې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هغه غونډه کې به چې د افغانستان په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه، د افغانستان پر ملاتړو فشار راوستل شو چې طالبان دې ته وهڅوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري چې په ایران کې په اعدامونو کې په لاس لرلو تورن دی، نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یوه محاکمه کې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په فراه ښار کې د ملي امنیت له ودانۍ پرته نورې ټولې ودانۍ طالبانو نیولې دي. ویل کېږي د ملي امنیت د ودانۍ شاوخوا سخت نښتې روانې دي. سیمه ییزو سرچینو شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له تېرې شپې له څو لورو پر ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وتوانېدل د ولایت مقام، امنیه قوماندانۍ او نورې مهمې دولتي ودانۍ ونیسي. که د فراه ښار بشپړ د طالبانو لاسته ولویږي او چارواکي هغه تایید کړي، دا به وم خاروي چې په څه کم یوه اونۍ کې د طالبانو لاسته لویږي. له دې مخکې زرنج، شبرغان، ایبک، کندز، تالوقان او سرپل طالبانو نیولي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هغه غونډه کې به چې د افغانستان په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو، د افغانستان له ملاتړو وغواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې خبرو ته کښېني. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل:
مونږ به خپل پیغام اورو چې طالبان باندې فشار راشي چې مذاکرات ته وګرځي. طالبان د مذاکراتو میز پریښی دی او په جګړې تمرکز ډېر کړی دی. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او مکتمل رو چې جګړه په افغانستان کې بنده شي او مذاکرات پر مخ لاړ شي.
په نننۍ غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړی، د افغانستان د پلاوي مشري د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د افغانستان د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې د دې غونډې یو ګډونوال دی وایي طالبانو ته به واضح پیغام ورکړي چې که غواړي په زور واک ته ورسېږي نو به په نړیواله سطح منځوي شي. دغه راز ویل شوی چې د طالبانو استازي هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د طالبانو لخوا نن غرمه مهال د هوان یوه مرمۍ د غزنی ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند کلای سبز په سیمه ولګېده او یولس ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده وویل:
زموږ یویشتو ملکي هیوادوالو ته چې ښځې هم پکې شتون لري مرګ ژوبله اوښتې ده. له ډلې یې درې تنه پر شهادت رسېدلي دي او اتلس تنه نور زخمیان دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بې پولې ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د ښاري سیمو اوسېدونکو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغې ټولنې په یوه خبر پاڼه کې د هلمند، هرات او کندز وضعیت ته په اشاره د روغتیایي تاسیساتو د فعالیتونو د دوام غوښتنه کړې ده. دغه ټولنه چې له 1981 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، په اوس وخت کې په هلمند، هرات، کندهار، خوست او کندوز ولایتونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یو محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1988 کال چې له تهران بهر په ګوهردش زندان کې د مرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د بزرګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلي چې ماکل په قتلونو کې هر ډول دخل تردوي. د هغې د محاکمې د جریان په ترڅ کې د محکمې په مخ کې په لسګونو کسانو د ایران د نظام پر ضد مظاهره وکړه. هغه مهال د حکومت په امر شاوخوا 15 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري وروسته له هغې چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسېد ونیول شو او تر اوسه بندي دی. اروپایي ټولنه وایي هیله منه ده چې د عراق لخوا منسک ته له بغداده د الوتنو په ځنډولو سره به د لیتوانیا د کډوالۍ وضعیت ثبات عمومي. په وروستیو اونیو کې لیتوانیا، لاتویا او پولند د هغو کډوالو د لړۍ له زیاتېدو سره مخامخ شوي چې د بیلاروس له پولو ور اوړي. دغه وضعیت اروپایي ټولنه دې ته اړ کړې چې له بیلاروس سره خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال بیرته هغه هیواد ته واستوي. د دې ټولنې چارواکو ویلي د دغې لړۍ تر شا د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو لاس دی چې غواړي په دې توګه پرې د اروپایي ټولنې لخوا د لګول شوو بندیزونو غچ واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 14. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 23. او جلال آباد اسمان سایه وریځ د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه 22.
ل آزادۍ رادیو خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او تخنیکی لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورځي د دې خبرونه لومړی موضوع ته چې په فراه کې امنیتي حالت دی. د فراه ښار زیات شمیر برخه طالبانو نیولې دي. د راپورونو لمخې د فراه د ملي امنیت پر ریاست همدا شیبه د دواړو خواو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د فراه د وروستي امنیتي حالت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
فراه ښار په مکمل ډول تر اوسه سکوت نه دی کړی، خو ځینې ساحات هم د اوس د طالبانو په لاس کې دي، لکه ولایت مقام او امنیه کمانډانې طالبان په سلګونه وسلوال طالبان ښار ته ننوتلې دي، خو په ځینو لکه امنیت ملي ریاست هم د اوس جګړه روانه ده. وسبان طالبان برای پاتو بجی شاخوا د فرا پر شار باندې پر زین کمر بندو باندې د څو استقامت پر شار باندې دوی خپل تهاجمي عملیات پیل کړه چې تر اوسه هم دوی عملیات ادامه لري. زین چارواکي مالی چارواک فرا ولایت کې وایي چې طالبان ته په دې جګړه کې ډېر تلفات اوشته دي، زنونه اوشته دي، دوی ته اوایز واکونه هم راغلي دي. فرا ولایت ته خودوی خلق ته ډاډ ورکړي چې فرا په هیڅ ډول مکمل ډول سکوت نه کوي. هم همدا اوس جګړه فرا ولایت کې د امنیت ملي پر ریاست باندې روانه ده. طالبان د ولایت فرا ولایت په انګر کې دي او هم چې د امنیت کمانډانې په انګر کې وشتون لري. دوی په ټوله نوایي کې حضور لري. وسوال طالبان چې شهر ته ونوتله، دوی اول خپل ټوله زندانیان د فرا محبس زندان مات کړه، ټوله بندیان وتښتېدل. همدا اوس شیبې چې زه ستا سره خبرې کوم، جګړې ډېر سخت روان دی د ملي امنیت پر ریاست باندې.
د فراه د امنیتي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو راپور مو اورید. د فراه ښار زیاتې برخې طالبانو نیولې. ویل کېږي چې طالبانو د والي دفتر، امنیه قمانداني او محبس نیولې دي او د شبه د ملي امنیت پر ریاست باندې سخته جګړه روانه ده. په فراه او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د جګړو داسې مهال زور اخیستی چې د بین الافغانی مذاکراتو له ښکېلو اړخونو سره د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونه غونډه نن په دوحه کې پیل شوه. د دې غونډې هدف د تاوتریخوالي بندېدل او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوې. افغان حکومت او طالبان او همداراز چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګري ملتونه د دوحې د غونډې ګډونوال دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د دې غونډې په لومړۍ ورځ به د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته وشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په دې ناستو کې د سولې بهیر چټکېدو او د تاوتریخوالي په کمېدو ژور بحثونه وشي.
افغانستان د سولې په اړه به د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره یې لري د هغوی ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. سبا به د ترمیکا پلاس ناسته وسي او په درېیمه ورځ به افغانستان د سولې په اړه یوه سیمه ییزه ناسته وي. په دې درې ورځو ناسته کې کوشش کوو چې د افغانستان د سولې پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. تمامه دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو هم دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي غونډه کې به د دوی یو پلاوی ګډون وکړي. د سولې په اړه دې بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د یو شمېر همکارو هیوادونو ځانګړي استازي لکه امریکا، چین، روسیې، جرمني، اروپایي ټولنه او پاکستان هم د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي استازی زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې وزارت لخوا یوه خبره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوی زلمی خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته مخه کړي. خبر پاڼه زیاتوي امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ حاله جوړېدونکي حکومت سره هوکړه نه کوي چې په زور او د بشري حقونو په نقض رامنځته شي. د سولې خبرو د چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو لپاره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه له تیر په شدت روانه ده. داسې مهال چې طالبانو له وړاندې شپږ ښارونه نیولي د ډلې تېره شپه په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. پکتیکا، مزار شریف، فیض آباد او فراه هغه سیمې دي چې د ډلې د نیولو هڅه کړې خو افغان حکومت وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او بریدونه یې ورته په شا تمبولې. د پکتیکا والی محمد یاسین وایي نږدې یو سل دوه طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
یو پنځوس نفره شاوخوا دښمن مړه او زخمیان دي چې مړې تاسې پخپله ولیده چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورکړي. یا خیلو کې درې څلوېښت مړې پراته دي، د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. دریم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي چې هلته هم زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او مېړانه سره دښمن ته ماتې ورکړه او شپږ نفره مړې دي چې هلته مړې ترې نه پاتې شوي.
د بدخشان د پولیسو ویان ثنا الله روحانی هم په دریم ځل پر فیض آباد ښار د طالبانو د برید د ماتې خبر ورکوي او د فراه چارواکي هم وایي هلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا وایي په دې پوهیږي چې په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې د جګړې لامل شوي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل دوی د پاکستان له مشرتابه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د وسلوالو پر شته پټنځایونو خبرې کوي او خبرې دوام لري. ښاغلي کربی زیاته کړې همدا مرکزونه په افغانستان کې دننه د نامنۍ یوازینۍ سرچینه ده. لدې وړاندې افغان حکومت هم په زرونو پاکستان تورن کړی چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او لدې ډلې ملاتړ کوي. هغه څه چې طالبان او پاکستان یې نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي یوازې په تیرو لس ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله د څلور زره ټپیانو درملنه کړې. د دې نړیوالې مرستندوی ټولنې چارواکي د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د جګړو ښکېلې خواوې دې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د شدیدو جګړو دوام او د ملکیان قربانۍ سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د سې شمې په ورځ د جګړو لامل د هغو ملکی وګړو په اړه راپور خپور کړ چې په تیرو لسو ورځو کې ټپیان سوي او د دغې کمیټې په روغتونونو کې درملنه سوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د مرکزي استازولۍ ویاندې رویا موسوي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په اګست میلادي میاشت کې له لومړۍ نیټې تر ننه له څلورو زرو زیات ملکي وګړي په جګړو کې ټپیان سوي دي.
څرنګه چې جګړې د قندوز لشکرګاه، قندار او د افغانستان د نورو ښارونو په مرکزونو او شاوخوا سیمه کې سخت سوی، زرګونو تنه ملکي وګړي له خطر سره مخامخ کلی ده. د سره صلیب نړیوال کمیټه یا د آی سی آر سی له دوه کلیو لورو څخه غوښتنې چې له زغمه کار واخلي، د ملکي وګړو او حیاتي ځایونو ملاتړ وکړي.
آی سی آر سی یوازی په لسو ورځو کې په دې کچه د ټپیانو شمیر ته په کتو ویلي چې دا د تاوتریخوالي شدت ښیي. په افغانستان کې د آی سی آر سی د مرکزي نمایندګۍ مشر ایلیوا فیلیون په دغه خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلی چې کورونه ویجاړیږي، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په خطر کې دي، روغتونونه او همدارنګه د اوبو او برېښنا تاسیسات زیانمن کېږي. په ښارونو کې د چاودیدونکو وسلې کارونه له اصلي موخو هاخوا پر ملکي وګړو بې توپیره او بدې اغېز لري. ډیری کورنۍ بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خوندي ځایونو ته وتښتي. دا وضعیت باید پای ته ورسیږي. د دغه کمیټې د چارواکو په حواله دوی یوازې په 13 جولای میاشت کې تر 14,000 ملکي ټپیانو سره مرستې کړې او روغتیایي خدمات یې ورته رسولې دي. په دې راپور کې یوازې د څو مشخصو ولایتونو نه یوازې د هغو ټپیانو شمیر ورکړل شوی چې د سره صلیب په ملاتړ روغتونونو کې درملنه شوي، خو دا چې په ټولو ولایتونو کې د ټپیانو شمیر څومره دی او هغوی چې په یادو ولایتونو کې هم د سره صلیب په روغتونونو کې نه بلکې په نورو روغتیایي مرکزونو کې درملنه شوي شمیر څومره دی، جزئیات نه دی ورکړل شوي. دا هم نه دی ویل شوي چې په یاد شمیر ټپیانو کې څومره ښځې، څومره ماشومان او څومره نارینه دي. دغه شان دا چې څومره ملکي وګړي وژل شوي هم په اړه معلومات نه دي شریک شوي. خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون راپور ورکړی و چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه 80% لوړه شوې ده. دغه کمیسیون په یو راپور کې ویلي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,600 ملکي وګړي وژل شوي او 3,640 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په وژل شویو کې 1,450 ښځې هم شامل دي او 1,100 نورې ټپیانې شوي دي. همدارنګه په وژل شویو کې 312 ماشومان هم شامل دي او 1,300 نور ټپیان شوي دي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغه خبر پاڼې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني تل امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د خپل لومړیتوب وګرځوي. همدارنګه طالب وایاندویانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وړاندې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه ژمنې کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان اکثره ولایتونو او سیمو کې خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو نښتو شاهدان دي چې ډیری خلک د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ له خپلو مینو بې ځای کېدو ته هم اړ شوي دي.
په همدې حال کې د میدان وردګو چارواکي وایي چې د طالبانو په حملو کې ملکی خلک مړه او ټپیان کیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په یوه وروستۍ حمله کې د طالبانو لخوا د توغول شویو توغندیو له کبله 200 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نو وخت وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شار باندې دوی توغندي او توغولې چې په پایله کې 15 ملکی کسان وو جلسو او کسان نور ټپیان سول. نو موړی وای یاد توغندي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهاله دوه موټر تخریب شوی او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلې.
دویم از دیگر دو تا غندی به دشمن به خانه لغل او به ولایت نخه عمومی سرک اصابت کرده که با نتیجه که 15 ملکی کسان شهید شده بره نور سپیان دی طرفدار طالبان ها بخور بره ملکی کسان دی او دوی نور من از بروس اصابت کرده لغل او دخیر چی دوی نورم پکی تقریبا بره 15 کسان.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګېدو او د ډزو له امله 15 ملکي کسان وژل شوي وو او 3 تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شار پر داسې مهال وسلوال طالبان توغندیز بریدونه کوي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوی ولسوالۍ لومړی حصه او دوهم حصه بې سوده او دغه راز مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې د فراه ولایت د وروستي امنیتي حالت په اړه تاسو ته په دې او نن دا شیبه ونشو په نورو خبرونو کې وروستي جزئیات درکړو. دا شیبه موږ هڅه کوو چې د فراه والی او د ولایتي شورا له غړو سره تماسونه ټینګ کړو او د فراه د وروستي امنیتي وضعیت په اړه تریو پختو، خو دوی تر اوسه پورې زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلی. په هر حال ورزو د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره یو ځل بیا پر پاکستان د افغان چارواکو او نړیوالو انتقادونه زیات شوي دي. په دې انتقادونو کې ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو په استازیتوب د افغانستان جګړه پر مخ بیایي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې د امریکا د دفاع وزارت ویاند وکړې چې وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سخت دریځو ډلو خوندي ځایونه په افغانستان کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ اصلي عامل دی. جان کربی پرون په پنټاګون کې خبریالانو ته ویل چې امریکا د دغو پټو ځالو په اړه د پاکستان له مشرتابه سره په خبرو بخته ده.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سخت دریځو خوندي ځایونه څاري. د دې وزارت ویاند جان کربی د دوشنبه په ورځ د اگست په 9 نیټه په پینټاګون کې خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دغو پټنځایونو په اړه له پاکستانی مشرانو سره خبرې روانې دي.
خوندي ځایونه په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ یوازینۍ سرچینه دي. موږ له پاکستاني مشرانو سره د دې موضوع د مطرح کولو لپاره له محافظه کاري څخه کار نه دی اخیستی. له دې هم خبرې وو چې پاکستان او خلک یې د تروریستي فعالیتونو قرباني دي چې له همدې سیمې سرچینه اخلي. نو موږ ټول مشترک احساس لرو او مهمه ده چې دا پناه ځایونه وتړل شي او طالبان او ګڼ نورې تروریستي ډلې ونه کاروي.
امریکا په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستانو د پناه ځایونو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې پر اسلام آباد د افغان چارواکو او وګړو انتقادونه زیات شوي دي. دوی پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د روانې جګړې ملاتړې او د ناامنۍ اصلي لامل ګڼي. په تیرو څو ورځو کې زرګونو افغانانو پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول پر وړاندې کمپاین پیل کړی دی. ګڼو کسانو د سانکشن پاکستان په هشټګ کارولو سره له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان د بندیزونه ولګوي. پاکستان بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره تماسونه یې د سولې د مذاکراتو د تسهیل په خاطر دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر مخکې ویلي و چې هیواد یې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی غندي او له ټولو لوریو غواړي چې خبرو ته ژمن پاتې سي. شاه محمود قریشي همداراز د دوشنبه په ورځ د اګست په 9 نیټه ویل چې هیواد یې باید د نورو د ناکامۍ لپاره مسؤول ونه ګڼل سي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر ښارونه د طالبانو لاس ته لوېدلي دي او په یو شمیر مواردو کې د پرته له مقاومته د سیمو د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا دفاع وزارت ویاند جان کربی پرون ویل چې افغانستان پیاوړی هوایي او ځمکني ځواک لري چې کولای سي د دې هیواد دفاع وکړي. یو خبریال له کربی پوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په اړه څه شواهد لري. د په ځواب کې ویل
شواهد لرم چې په افغانستان کې تر 300 زره زیات سرتیری او پولیس شته. دوی مجهز هوایی ځواک لري چې د پیاوړتیا لپاره به زموږ ملاتړ دوام وکړي. افغانان اصلي تجهیزات او سازمان شوي تشکیلات لري. داسې اسانتیاوې لري چې طالبان یې نه لري. طالبان هوایی قواوې نه لري او وخت را رسېدلی چې افغانان له دغو اسانتیاوو ګټه پورته کړي.
Now they have to use those advantages. د امریکا دفاع وزارت ویند همداراز ویل چې په افغانستان کې وضعیت سمې خواته نه دی روان او امریکا د دې وضعیت په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې د ناامنیو کچه هغه مهال لوړه سوه چې امریکایي او ناټو ځواکونه د می میاشتې په لومړیو کې په بشپړه توګه وتل پیل شول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. په کندوز ښار کې د تیرو درې ورځو له جګړو وروسته نن سه شنبه امنیتي وضعیت نسبتا ښه و او د ښار په واټونو کې د عامو خلکو ترڅنګ د وسایطو تګ راتک هم لیدل کیږي. همداراز نن په کندوز ښار کې ځای ځای دوکانونه هم خلاص وو. د خلکو د خبرو له مخې د ښار د ځینو برخو برېښنا هم راغلې ده، خو د ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښاک اوبه نه لري.
په کندز ښار کې د تیرو درې ورځو په مقایسه نن سه شنبه د اسد میاشتې 19مه امنیتي حالت نسبتا ښه دی او ځای ځای دوکانونه خلاص شوي دي او دغه شان د ښار په واټونو کې د خلکو تګ راتګ هم لیدل کیږي. د کندز ښار د مخابراتو د کوڅې یو اوسیدونکي ګل نبی ازادۍ راډیو ته وویل
اوس وضعیت ښه ده، ورځ په ورځ انشاءالله مخ په ښه کېدلو ده او وضع انشاءالله اوس ښه ده، دومره بده نه ده نسبت د څو ورځې مخکې نه. اوس عادي ژوند خلکو اختیار کړی او دوکانونه خوشې دي، خلکو دې امید دي چې انشاءالله خدای مهربان ده او پاتې ورځې به له دې ښه شي.
هغه شمېر خلک چې په دې څو ورځو کې په کندز ښار کې د جګړو له امله په خپلو کورونو کې بند پاتې وو اوس ښار ته راوتي دي ترڅو د خپلو کورنیو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي واخلي. د کندز ښار د خواجه مشهد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن عبدالحکیم وایي
دغه دوه ورځې کېږي چې حالت لږ زره ښه شوی ده، نو خلک په پریشانی کې ژوند کوي. دغه دوه ورځې کېږي چې حالت لږ زره ښه شوی ده، له حکومت او طالبانو نه هم غوښتنه دا ده چې سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. خلک ډېر پریشانه دي، یو خو د خلکو اقتصاد بیخي په صفر کې روان ده.
په 1994 کال کې د میزان میاشتې په شپږمه کله چې د کندز ښار د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو، هغه مهال دولتي ادارې، مارکیټونه او نور غیر دولتي دفترونه لوټ شوي وو. دا چې دا ځلې وسلوالو طالبانو د دولتي او غیر دولتي ادارو د ساتلو په خاطر څه تدابیر نیولي دي؟ د کندز ښار یو تن اوسیدونکي 13 کلن عبدالغفور غنیزاده راته وویل
بلې دا ځل خو مخکې څنګه چورو سیمې ته دومره نه شته، اما ځایونه او دغه ملکي اداره چې کوم دغه څه غلط نه لري غزه ته پاتې.
اوس مهال د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه د دورې سر ښارګوټی دی. دغه ښارګوټی د کندز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري او له هوایي ډګر سره نښتی دی.
د کندز د وضعیت په اړه راپور مو اورېده. اوس هم ورځو د دې خپرونې وروستۍ موضوع ته. په خوست کې ځوانانو په یوه غونډه کې له نظام، جمهوریت او افغان امنیتي دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوال وویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسي نظام وي. له بلې خوا د خوست چارواکي د ځوانانو د ملاتړ ستایي او وایي چې ولس او امنیتي ځواکونه په ګډه د نظام او جمهوریت ساتنه کوي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حملو زور اخیستی.
د سه شنبه په ورځ د خوست لسګونه ځوانانو په یوه غونډه کې له نظام، جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ وښود. دوی ویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او له ولسي ملاتړه برخمن نظام موجود وي، ځکه د ځواکمن نظام په شتون کې دوی خپلې ګټې په خطر کې ویني. یاده غونډه چې د خوست د روښانه ځوانانو د شورا په نوښت جوړه شوې وه، ویناوال وویل په جمهوریت کې د نارینه و او ښځو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده او په تیرو دوه لسیزو کې د جمهوریت په اډانه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د یاد شورا مشر وحیدالله نوابزوی ازادۍ راډیو ته وویل
موږ تاسو ته د نظام له پایخ او د امنیتي ځواکونو پایخ ډېر مهم دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمن نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام وي چې دلته د دوی ګټې په خطر کې دي. نو زما د ولسونو څخه او د ځوانانو څخه مې هیله دغه ده چې د خپل نظام تر څنګ ودرېږي ترڅو موږ تاسو یو سوکاله او آرامه افغانستان ولرو.
د خوست یو مدني فعال عبدالله وویل دلته ځوانانو د نظام له پایښت او ټینګښت څخه ځکه ملاتړ وکړ چې د دوی ټول ملي او اسلامي ارزښتونه د دې نظام په شتون کې خوندي دي.
خدای نه خواسته که دا نظام نه وي نو زموږ هغه ډېر ادنا چیز به هم پاتې نه شي. دا په تیر کې موږ تجربه کړې هم دي، نو موږ نه غواړو چې یو ځل بیا هغه تیرو لسیزو ته وګرځو. زموږ وطن اقتصادي وده کړې ده، انشاءالله پرمختګ به کوو. په همدې اساس موږ نن راغلي وو دلته مو له نظام څخه ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه په ټوله کې د جمهوریت څخه موږ ملاتړ اعلان کړو. موږ د دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو.
یو بل ځوان مدني فعال حسن محمد احسان وایي په دې نظام کې د ټولو خلکو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده.
دې نظام کې بیا رغونه شروع ده. په دې نظام کې بیان ازادي ده. په دې جمهوریت کې د خلکو او د ناموس ستنه ده. موږ د دې نظام د جمهوریت نه به تر اخره پر دفاع کوو. دا موږ ایماني، وجداني او د مدافع ده.
دا چې په اوس وخت کې د نظام، جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر د غک پر تکولو تاثیرات څه دي؟ په اړه یې خوستوري محمد کټوازی وویل
د دې ملاتړ د دې قوت او د قومونو د څو ورځې مخکې خوځښت او د قومونو
وسی مشترک مشران و جوانان دغه دی مسره قوته دومره قوت ورکی لکه انسان ته شي روح ورکی بینان دی خوص خلق او دی مسره قوا او منصبین دا سره یو ځای دی د خوص په ګډ سره دی فقط
په خوص او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال خلق او ځوانان د جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږ اوچتوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.